سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د شپې 9 بجې دي د خبري خبرونه ته مو زه فريده سيال د میر احمد صفي د تخنیکی چارو او سمبل اختر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو د حکومت بیان زوی ول مجاهد وای د ملګرو ملتونو راپور حقیقت نه لري او د دوی حکومت عمومي افه په ټولي زتو غملي کړی دا غلی مجاهد نن د خبره پر خپل ایکس شبکې افغاني ټوټر کړی دا مجاهد زیاته کړی دا چې د انتقام خیستنی ځینی شخصي او نامعلوم موارد شته او د طالبانو حکومت یې په وړاندې جدي پلټنه کړی دا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت نن ویلی و داسې معتبر راپورونه ثبت کړي دي چې طالب چارواکو د تیر جمهوري نظام د سلګونو پخوانیو چارواکو وسلوالو ځواکونو له بشري حقونو جدي سرغړونه کړې ده دا راپور چې یو نامه نن خپور کړی و د 2020 کال د اگست 15 د 2023 کال د جون 13 په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د تیر جمهوري نظام د چارواکو وسلوالو ځواکونو په وړاندې د بشري حقونو د سرغړونو تر 800 ډېرې پیښې ثبت کړې دي چې په دې کې د غیر قضایي وژنو په خپل سر نیول او توقیف شکنجه او ناوړه چلن او د جبري ورکېدو پیښې مستند شوې دي په راپور کې راغلي دي د سرغړونې په داسې حال کې دي چې طالبانو د تیر حکومت د امنیتي او دفاعي ځواکونو او نورو چارواکو ته د عمومي بخښنې اعلان کړی و طالبانو په کابل کې د ایران د نیمه دولتي تسنیم خبري اژانس اکاسا او ویب لیکونکي نیولای دي د خبري اژانس نن پر خپل ټویټر لیکلي دي چې محمد حسین ولایتي د شنبې په ورځ د کابل هوایي ډګر نیول شوی دی د تسنیم خبري اژانس په خبره ولایتي په قانوني ډول افغانستان ته تللی و د نیول کېدو په اړه ورسره طالبانو هیڅ ډول جزئیات نه دي شریک کړي تر اوسه طالبانو د ولایتي د نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ایراني اکاس نیول په داسې حال کې دي همدا مهال د افغان الاصل فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی په ګډون یو شمېر خبريالان له طالبانو سره په بند کې دي په جنوبی وزیرستان کې د وسلوالو په برید کې اولس پوځیان وژل شوی دي پاکستاني چارواکو ویلي چې دا برید نن سهار د جنوبی وزیرستان د شولام خیسو په سیمه کې د پوځو په دوو موټر شوی دی امنیتي چارواکو د نوم نخود له پشارت مشال اړې ته ویلي دي چې له وسلوالو سره په نښته کې د پوځ د یو چارواکي په ګډون یو اولس نور پوځیان وژل شوی دي د چارواکو په خبره په سیمه کې د لټون عملیات پیل شوي او سیمه اوس مهال د دوی په کنټرول کې دی طریقه طالبان پاکستاني چې پی د بریټ مسؤلیت منلې دی ویلې دی چې په دې بریټ کې اتل سپوزیانو ته مرګ شو بل اړولې ده او افغانستان د اصول 240 منډو په توپیر نمړی لوبه له پاکستان وبایلله د پاکستان ملي لوبډلې په خپلې غزمنې چټکې توپ چونی سره وکړې شو چې افغانستان ته په اصول 240 منډو ماته ورکړي افغان لوبډلې د پاکستان د 202 منډو پر کوله په تعقیب وازنه 55 منډو وکړ ټولو پاړي وسوځیدل په دې سالې کې د افغانستان لپاره په توپ چونی کې مجیب الرحمن ته نور خو وزلی دا درې لو پاړي وسوځول په پاکستاني توپونکو کې بیا امام الحق نیمه سلی زوهله د افغان توپ چونکو دلی رحمان الله ګوربز مخکه خو چاتل لسمندي وکړي د پاکستان لپاره هرې صرف بیا ډېر خو زلي د هغه 15 لوبغاړي وسوځول او شاهین شاه اپریدي دوه وکټي واخیستل ټاکل شوی ده چې دواړه لوبډلې به درتلن کې پنځ به پوره سګس په تل وشته باندې ته دوی مسالې تر سره کړي خبرونه مو واردل وړاندې در سده مطلب لرو لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت ویلي دي چې داسې معتبر راپورونه یې ثبت کړي دي چې ښایي طالب چارواکو د تیر جمهوري نظام د لسګونو پخوانیو چارواکو وسلوالو ځواکونو له بشري حقونو جدي سرغړونې کړې دي وړاندې به په خبرونو کې په دې اړه درته راپور او جزئیات ولرو د بهمرا سره واورې چې د بخښنې نړیوال سازمان ویلي د طالبانو له واکمنۍ راوروسته افغانستان د بربادۍ په څنډه ولاړ دی دې سازمان دا زیاته کړې ده چې په افغانستان کې د ښځو حقونه په نشت حساب دي وړاندې په دې اړه هم درته راپور لرو د بهم را سره واورې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان ویلي دي چې افغانستان له لوږې سره مخامخ دی نورستان ته به هم ورشو چې هلته اور لګیدنه رامنځته شوې ده او ځینې کورونه سوځېدلې دي
نن مازدیګر مهالې په کامدېش ورځپاړې مونډګل په کلي کې برق دلین د شاټې د وژنه یو کور اور واغسته د هغې سره په څنګ کې 43 زیات کورونو ته زیان اوښتی دی د الله په فضل سره جاني تلفات نه لري
غزنی ته به هم مرشو چې هلته په دې وروستیو کې خلک شکایت کوي ترافیکي پیښې زیات شوې دي
که موټرسایکل په مخه ورسې که موټر ورسې دغه لې زرس راغونه ابل ته بېخي نار نه ور معلومي نار جنې ورکسې یو مخ یا یې خامې ته جنې واچي یا یې واده رایي تر غوښې څو هغه چوس سترګې اخلي نه نار جنې ورکسې په مخ ورځي ټکر کوي له بله سره لګي.
نور مطالب هم شته عملتي هم غواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت نن ویلي داسې معتبر راپورونه یې ثبت کړي دي چې ښایي طالب چارواکو د تېر جمهوري نظام د لسګونو پخوانیو چارواکو وسلوالو ځواکونو له بشري حقونو جدي سرغړونې کړې دي. دا چې په دې اړه یوناما نور څه ویلي دي ورزو د امید سهرمن له په دې راپور کې ورو
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت وایي واک تر طالبانو له بیا ځلي رسېدو وروسته د 2021 کال له اګست میاشتې د 2023 کال د جون تر دیرشمې د مخکینی جمهوري نظام د کارکوونکو په اړه د بشري حقونو د نقض له 800 زیاتې قضیې ثبت کړي. یوناما په افغانستان کې د پخواني افغان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو پر ضد د بشري حقونو سرغړونې تر عنوان لاندې خپل راپور کې چې نن یې خپور کړی لیکلي په دې قضیو کې وژنې خپل سرې نیونې شکنجه ناسم چلند او ګواښل شامل دي. د یوناما پر راپور کې زیاته شوې په دې موده کې د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او حکومتي چارواکو د وژنو 213 پیښې ثبت شوې چې د یوناما له قوله یو شمېر لومړی نیول شوي او بنخونو او یا هم نامعلومو ځایونو ته له لیږلو وروسته وژل شوي دي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپله اکس شبکه دا راپور له حقیقته لرې بللی او زیاتوي د اسلامي امارت له لورې او عمومي عفو په ټولیزه توګه عملي ده. خو مجاهد دا مني چې د انتقام اخیستو ځینې شخصي موارد شته چې په خبره یې دوی په جدي ډول څېړي. مګر په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت د بشري حقونو مسؤله فیونا فریزر وایي له عمومي بخنې وروسته د بشري حقونو نقص د هغو کسانو له باور سره چې ملاتړ یې تضمین شوی و خیانت دی او دا ښیي چې دا بخنه په سم ډول عملي شوې نه ده.
په ټول افغانستان کې سرغړونې شوې دوی ټول هوکړه لیکونه او د بشري حقونو نړیوال کنوانسیونونه چې افغانستان یې غړیتوب لري او اوسني چارواکي باید ملاتړ وکړي نقضوي.
د یوناما په راپور کې دا هم لیکل شوی چې د عمومي بخنې په اړه هیڅ ډول لیکل شوی سند نه دی خپور شوی او یوازې د طالبانو د مشر په توصیه بسنه شوی او له همدې امله شکایتونو او سرغړونو ته د رسیدنې په اړه هیڅ تګلار نشته. یوناما د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او د حکومتي کارکوونکو د بشري حقونو نقص یو له جدي اندېښنو بوی او له طالب چارواکو غواړي چې د دې راپور موندنې په دقیق ډول وڅېړي د بشري حقونو د نقض مخه ونیسي او هغوی چې دا ډول کړنې کړي محاکمه او د نړیوالو قوانینو پر بنسټ د بشري حقونو خوندیتوب تضمین کړي. په ورته وخت کې د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ویان اجمل عمر شینواری د یوناما راپور په افغانستان کې د روانو واقعیتونو هنداره بولي. هغه نن ازادي راډیو ته وویل نړیواله ټولنه او افغانان باید په یو سیاسي محور کې په افغانستان کې د بشري حقونو د نقص مخه ونیسي.
کوم شمیرې چې یوناما ته په لاس ورغلي ډېرې کمې دي. په ټول افغانستان کې د بشري حقونو نقص روان دی. له نړیواله ټولنې هیله کیږي چې یوازې د دې ډول راپورونو خپرول بسنه نه کوي او عملي اقدامات وکړي ځکه طالبانو وښود چې تر اوسه هیڅ ډول تفاهم او مذاکرې ته غاړه نه ده ایښې.
له دې وړاندې هم یو شمېر بنسټونو د طالبانو د رژیم لخوا د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د وژنو او شکنجه کولو پیښې مستند کړي خو طالبانو لکه د نن رد کړي دي.
راپور کې مو واردل چې د ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه ویلي و چې طالبانو په تیرو کلونو کې د بشري حقونو څخه سرغړونه کړې ده. بل پلو بیا د بخښنې نړیوال سازمان وایي د طالبانو له واکمنۍ راوروسته افغانستان د بربادۍ په څنډه ولاړ دی. دې سازمان په خپل راپور کې چې تېره شپه یې خپور کړی دی لیکلي دي وخت د طالبانو له رسېدو وروسته نجونې له زده کړو منع شوې، بندیانې شوې، د بیان ازادۍ تر پښو لاندې شوې ده او د ملکي تلفاتو راپورونه هم شته دی. د بخښنې نړیوال سازمان په طالبانو غږ کړی دی چې له دې ټولو کړنو لاس واخلي. تفصیل بیا هم د امید سهرمن لورو.
د بخښنې نړیوال سازمان د بشري حقونو د نجونو خصوص زده کړو بیان ازادۍ او ملکي مرګ ژوبلې په اړه د طالبانو یو شمېر ځپونکو اقداماتو ته کتنه کړې. د سازمان په خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې د طالبانو له واکمنۍ راوروسته افغانستان د بربادۍ په څنډه ولاړ دی. په بیان کې یو شمېر ارقام خپاره شوي او لیکي واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته یعنی د 2021 کال له اګست څخه د 2022 کال تر جون پورې طالبانو 1240 کسان نیولي چې 188 ښځې دي. د بخښنې نړیوال سازمان دا نه دي لیکلي چې دا کسان په کوم جرم نیول شوي خو طالبانو تر ډېره معترضې ښځې او یو شمېر نور هغه فعالان نیولي چې د بشري حقونو پر ضد او د نجونو د زده کړو خلاف د طالبانو پریکړې ننګولې وي او یا یې هم د طالبانو په سیاستونو نیوکه کوله. د بخنې نړیوال سازمان دا هم لیکلی چې طالبانو 1.1 میلیون جونې لسانوي زده کړو او 100,000 ډېر نجونې او ښځې پوهنتونونو ته لتلو منع کړي دي. تر خوا یې د 2022 کال په څلورمه روبه کې د ښځو د ګمارنې کچه د 2021 کال د دویمې روبې په پرتله 25% کمه شوې. د بخنې نړیوال سازمان داسې مهال دا ارقام خپروي چې طالبانو له محدودو دولتي ادارو پرته په ټولو دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو د کار مخه نیولې. که څه هم د ښځو نجونو په زده کړو او کار د بندیز پرېکړه د طالبانو حکومت د افغانستان کورنۍ مسله بللې، خو د طالبانو دا پرېکړه په نړیواله کچه په پراخه کچه غندل شوې ده. د بخنې نړیوال سازمان دا هم ویلي دي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته 43% رسنۍ سقوط شوي او تر څنګ یې 78% ښځینه او 25% نارینه خبریالان بندندو شول. د بخنې نړیوال سازمان د ملکیانو مرکشوب ته هم اشاره کړې او وایي چې د 2020 کال له اګست د 2023 کال تر مې میاشتې پورې 1,095 ملکیان وژل شوي او 2,609 نور ټپیان شوي. یاد سازمان دا نه دی ویلي چې دا ولسی مرکشوب لا د کومې وسله والې ډلې د بریدونو له امله رامنځته شوی، خو پر افغانستان د طالبانو د دویم ځل واکمنۍ له پیل وروسته که څه هم طالبانو په ټول افغانستان کې د سرتاسري امنیت د ټینګښت دعوه کړې، خو وخت ناوخت د داعش وسله والې ډلې په حملو کې ملکي جوبره اوښتې ده. د بخنې نړیوال سازمان زیاتوي نه یوازې دا چې طالب چارواکو د افغانانو د حقونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو د ساتنې په برخه کې خپلې ژمنې ماتې کړي، بلکې تاوتریخوالی یې پیل کړی او له بشري حقونو یې پراخه سرغړونې کړي. د دې سازمان له قوله طالبانو په سیستماتیک ډول د بشري حقونو ساتنې کلیدي بنسټونه ړنګ کړي، د بیان ازادي یې له منځه وړي او په زرګونه افغانان یې په خپل سري ډول نیولي، بندیان کړي، شکنجه کړي، ورک کړي او ان وژلي دي. په راپور کې دا هم لیکل شوی چې اوس مهال په افغانستان کې خبریالان او د بشري حقونو ملاتړي، هنرمندان او مذهبي او قومي لږکي په خطر کې دي. د طالبانو حکومت د دې راپور په غبرګون کې د ازادي راډیو پښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې ویاندویان ویلي چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. هخوا یو شمېر افغان فعالان هم د طالبانو ځپونکو اقداماتو ته اشاره کوي او وایي د طالبانو کړنو افغانستان تیارو ته وړی دی. یوه ښځینه خبریاله چې نه غواړي نوم یې راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو بیا واکمنېدل په افغانستان باندې افغانستان 40 کاله بیرته شاته لاړه، ولسی وځپل شو، ولس یې ورک ورک شو. په دې 2 کلونو کې چې طالبان په افغانستان باندې واکمنه ده، د هرې خوا نه ضربا او دردونکي حالات په ښځو باندې راځي، خصوصا ښځې چې ورځ تر بلې دردېږي، ورځ تر بلې ځپل کېږي.
یوه بله مدني فعاله چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، وایي طالبانو تر ټولو سخت اقدامات د ښځو او نجونو پر ضد کړي.
پرله پسې توګه چې هر امر یا مکتوب راځي، هغه پر افغان مېرمنو باندې راځي. که لومړی مجاهدونه وکړو، لومړی د مکاتبو موضوع و چې تقریبا د 2 کالو څخه په تېرېدلو سره بند پاتې دي، او دغه تر څنګه پونتونونه دي چې د افغان مېرمنو په وړاندې یو لوی خنډ کېدلی سي. دغه څخه وروسته چې کله د موساتو موضوع سپله چې ټول هغه مېرمنې چې په ولایتو مرکز کې په موساتو کې کار کوي، هغوی له کارونو څخه وشړل سول یا پر کور باندې کښېناوستل.
خو د طالبان حکومت بیا د ښوونځیو او پوهنتونونو له تړل کېدو او د ښځو د کار بندیز په اړه په دوی د لګېدلو ټولو بندیزونو دفاع کړي. په همدې حال کې د بخنې نړیوال سازمان بیا له طالبانو غواړي چې سمدستي د خپلو غچ اخیستونکو پرېکړو لاس واخلي او د مذهبي او قومي لګکیو، د بشري حقونو د مدافعینو، قاضیانو، وکیلانو، پخوانیو دولتي چارواکو، څارنوالانو، خبریالانو او نورو پر وړاندې بریدونه پای ته ورسوي. تر خو یې جنو ته د زده کړو اجازه ورکړي او د بیان ازادي د تضمین په ګډون له خپل سرونی ونو لاس په سر شي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د پاملرنې نړیوال سازمان وایي چې د خونځیو 80% نجونې چې شمېر یې شاوخوا 2 میلیونه کېږي له زده کړو لرې دي. د انسټیټیوټ په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې شاوخوا 1.5 سلنه نجونې ان لومړنیو زده کړو ته لاسرسی نه لري. تفصیل په دې راپور کې
د پاملرنې نړیوال سازمان په یو تازه راپور کې ویلي چې زده کړو ته لاسرسی په افغانستان کې د ماشومانو لپاره تر ټولو لویه ننګونه ده، او دا ننګونه د نجونو لپاره نور هم ستونزمنه شوې ده. دغه سازمان وایي چې شخړې، جګړې، کډوالي، جبري بې ځای کېدل، طبیعي پیښې او بېوزلي د دې لامل شوي چې په پراخه کچه ماشومان له زده کړو بې برخې شي. د دې ادارې د راپور له مخې چې د دوشنبې په ورځ خپور شوی په سلو کې 80 نجونې او ځوانې ښځې چې د زده کړو مستحق دي او شمېر 2.5 میلیونو ته رسیږي لیک لوست نشي کولای. دغه سازمان د معلوماتو له مخې په سلو کې 100 نورې چې شمېر 1 میلیون دی آن لمرنی زده کرد نشکابلی. ده پاملرنی موسا وای افغانستان یوازنه هواد دیچه. دین جنوز زده کرد پکی مندی. پام دیال که ده طالبان دیوکمات ده پوهن وزارت ده روانی اونه ده دوشنبه پاورست. ملات دیوکمات ده حساب ورکوانی پنوم پیو پروگرام که ویل چه دوی شاو خواه لس میلون زده کون کلیری چه. څلور میلیونه انجونی دي د وزارت نه دی ویلي چې په دغو انجونو کې څومره په ښوونځیو کې او څومره په دینی مدرسو کې زده کړې کوي د پاملرنې موسې په وینا د 2022 په دسمبر کې پانتونو ته د انجونو د تګ بندیز له سلو زرو څخه ډېر انجونې اغېزمنې کړې دي دوی په دولتي او خصوصي تعلیمي موسسو کې زده کړې کولې د دغې ادارې په وینا د انجونو او ښځو پر زده کړو بندیز د افغانستان اقتصاد 15.4 میلیارده زیانمن کړی دی دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې ښځینه زده کوونکي وایي چې د ښوونځیو پرانیستلو ته په تمه دي خو د طالبان حکومت په دې برخه کې کومه هیله نه ده ورکړې یوې نجلۍ چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته ویل چې د طالبان حکومت تر بلې خبرتیا پورې د نجونو ښوونځي وتړل خو تر اوسه د ښوونځیو د پرانیستلو هیله نشته
بر ما خیلی دردآور
مکتر دیر دردون که شوی کلا چه دخونزی کلمه او رو ترلی ذهن ترازی هر او راز رتوایی چه خونزی خلاصی گی خو نه دا هغه کیسه ده چې مور یې ماشوم ته د هغه د ویده کیدلو لپاره کوي دوی موږ ته هم هماغه کیسه کوي تر څو ویده شو حقیقت کې ښوونځي زموږ پر مخ نه پرانستل کیږي
په همدیال کې د کابل ولایت یو بل زده کوونکی زیبا وایي چې له زده کړو لرې پاتې کېدو یې ژوند ورتریخ کړی دی
مدت دو سال دوربودنه
دوه کاله له ښوونځي او لیک لوست څخه لرې پاتې کېدل په موږ ټولو باندې ډیر سخت تمامیږي زموږ هیلې د خاورو سره خاورې دي دا د خوشنۍ ځای دی چې د افغانستان نیمایي وګړي له درس او تحصیل څخه منې دي
دا په داسې حال کې ده چې له شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو پر مخ د ښوونځیو له تړل کېدو څخه څه باندې 200 ورځې تېرې شوې دي او د دولتي او خصوصي پوهنتونونو له بندېدلو څخه څه باندې 210 ورځې تېرېږي خو له ملي او نړیوالو غبرګونونو او غوښتنو سره سره بیا هم طالبانو د زده کړو دروازې د نجونو پر مخ نه دي خلاصې کړې
azadiradio.com
اوس په ختیځ کې نورستان ته ورشو د نورستان په ختیځ ولسوالۍ کې هم دیش کې اور لګیدنې له دیارلسو زیات کورونه سوځولې دي ځایي اوسیدونکي وایي یاد اور د برېښنا د شارټې له امله نومړی په یو کور کې لګیدلی و چې بیا نږدې کورونو ته خپور شو او خلکو ته یې درانه مالي زیانونه اړولي دي دوی وایي اور د ځایي اوسیدونکو په همکارۍ مړ شوی دی تفصیل له سیمې پاتې راپور کې
د کامدیش ولسوالی یو تن اوسیدونکی مولوی نیت الرحمن رحمانی د سه شنبه ورځې ماخام ناوخته ازادي راډیو ته ویل د ولسوالی اړوند منډګل کلی په یو کور کې لومړی د برېښنا شارټې لامل اور لګیدل او بیا نږدې کورونه تخپور شوه چې په وینا یې له ډېر لسوزیت د هستوګنې کورونه لوله پکړې دي
نن مازدیګر مهاله په کامدیش ولسوالی منډګل په کلی کې برق بلند شارټې د وژنه یو کور اور واغسته داغه سره په څنګه کې دلسونه زیات کورونو ته زیان اوخته دي د الله په فضل سره جاني تلفات نه لري د مالی تلفاتونو په سره خلک مخامخ شوی دي هغه پخوانی کورونه چې نورستان هغه شهرت په غي باندې لري مجلل کورونه سوځیدل دي نو د الله په فضل سره د خلکو هغه همکاري سره چې نږدې بازار کې وو مور محل شوی دي
د مولوی نیت الرحمن په خبره چې په یاد سیمه کې ډیره کورونه لرګي وجود شوی او د هر کور په دروازو کړکۍ وستنو او تیرانو کې د کندنکاری په وسیله ګلان او خکلي نقشونه جوړ شوی چې نننی اور هغه ټول سوځول او د خلکو غلې دانی او شتې پیرو بدل کړی دي
نورستان ولوسنه خپل هغه غلاجات او هغه د کال سامانونه په دې کورونو کې ساتي نو خلکو ته ډېر مالی تاوان اوخته دي وختونم دا دي چې د امارات اسلامي مسولین او همدغه شان تماسات همدا خلکو سره چې همدا واقع کې هغه ته سخت مالی ځان اخته دي همکاري ورسره وکي
موږ هڅه وکړه چې له چارواکو د یاد ور لګیدنې د مالی ځانونو کارش میری معلوم کړو خو هر یوې له معلومات ورکولو ډډه کوله
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د کډوالو نړیوال سازمان وايي لکټر لګه په په سلو کې اویا افغانان د بې وزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي او بیکاره دي. دغه سازمان په خپلې ایکس یا پخوانی ټویټر په یو بیان کې په افغانستان کې د بیکارۍ د زیاتېدو خبر ورکړی دی. د کډوالو نړیوال سازمان د هم ویلي دي چې سږ کال 2000 افغانو کورنیو سره د مرستې لپاره 140 میلیونه ډالرو بودیجې ته اړتیا ده، خو یو شمېر خلک بیا وایي چې بې وزلۍ او بیکارۍ په ژوند ډیر اغیز کړی دی. تفصیل په دې راپور کې
د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM د دوشنبه په ورځ پر خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر په یو بیان کې لیکلی چې لږ تر لږه په سلو کې 70 افغانان د بې وزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي او بیکاره دي. د IOM د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې بیکاری مخ پر ډیرېدو ده. دغه سازمان دا هم لیکلی چې د افغانستان د اقتصاد له سقوط وروسته کوچني او لوی کاروبارونه خپل کارکوونکي له دندو ګوښه کوي. د کډوالۍ نړیوال سازمان زیاته کړي چې سږ کال 60,000 افغان کورنیو سره د مرستې لپاره 140 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. بل پلو یو شمېر خلک د خپل بې وزلۍ او د بشري مرستو د ترلاسه کولو د اړتیا په اړه هم خبرې کوي. وی افغاني میرمنې چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي وایي چې د پخوانی جمهوریت حکومت پر مهال د یوې دولتي ادارې کارکونکو او اوس بیکاری له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ کړی ده.
مشکل اقتصادي ما په حد
له سمه اقتصادي ستونزې داسې حد ته رسیدلې چې ما خپل سپما ټولې غالۍ توشکه او هر څه چې د خرڅلاو لپاره موجود و د حلال ډوډۍ د موندلو لپاره و پلورل چې ژوند وکړم او مړ نه شم. په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت دومره بد دی چې کار نش کولای او نه شاقه کور نه کولای شي په دې جرم چې خځه ده
نه میرم.
سعدیه چې د طالبانو د حکومت د تګلارو پر ضد لاریون کوونکو د هموای چې په پخوانی جمهوریت نظام کې یو شمیر ځوانانو او ښځو ته د کار زمينه برابر کړې و، خو اوس اقتصادي وضعیت خنه ده.
د جمهوریت م دفتر درلود،
د جمهوریت ریاست په دوره کې ما یو دفتر درلود. موږ د هغو ځوانانو او ښځو لپاره کار پیدا کړ چې له پوهنتون څخه فارغ شوي وو او کار ته یې اړتیا درلوده. اوس چې زه بیکار یم، د بیکاری زما په روان هم بد اغیزه کړې ده. بل مسله دا ده دا چې زه د ښځو د حقونو یو فعال یم، ما ته اجازه نه راکول کیږي چې بهر ته ووزم چې دا خورا ستونزمن کار دی او زه دا مهال په یو ستونزمن حالت کې یم.
د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت د بیکاری د لمنځه وړلو او د کار د پیدا کولو په اړه سندې ویلي، خو د دغه وزارت ویان سمع الله ابراهیمی د رواني اونۍ د یک شنبه په ورځ ملت ته د دولت حساب ورکونې په پروګرام کې د حرفوي زده کړو او د کار د جوازونو د ویش په اړه ویل.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت په 1401 لمریز کال کې 43,044 ته مرکز او ولایتونو کې د اماراتي او همکارو موسساتو په مرسته د فنی او حرفوي زده کړو د مراکزو له لارې د فنی او حرفوي زده کړو زمينه برابره کړې ده، او د افغانستان په سطحه 35,655 د کار جوازونه داخلي او خارجي وګړو ته ویشلې دي.
هغه زیاته کړه چې لزینو هیوادونو سره د مسلکي او نیمه ماهرو کارکونکو د لیګلو په اړه لومړنۍ خبرې هم کړې دي، خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پرختیایي پروګرام له دې مخکې وړاندوینه کړې و چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ او د نړیوالو مرستو له کمیدو وروسته به د راتلونکي کال تر نمایي پورې شاوخوا 90% افغانان د بې وزلۍ تر کرښې لاندې وي. IOM د افغانانو په منځ کې د بې وزلۍ او بیکاری د زیاتوالي په اړه د اندېښنې ترڅنګ ویلي چې په 2022 کال کې 10,000 افغانانو ته د کار زمينه برابره کړې او له 50,000 کورنیو سره مرستې کړې دي.
بل پلو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی دا کړی ده چې د سیمې په 45 هیوادونو کې د افغانستان سیاسي استازولۍ د دوی رسمي استازي لري. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت تر دې دمه د نړۍ د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی، د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په 15 هیوادونو کې د افغانستان د سیاسي استازولۍ یا سفارتخانو د ترلاسه کولو خبره کوي. امیر خان متقی په کابل کې د سه شنبې په ورځ ملت ته د حساب ورکولو په نوم غونډه کې وویل،
چین، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، پاکستان او همچنان در تاجکستان
چین، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، پاکستان او همدارنګ په تاجکستان کې د خاروخ قونسلی، قرغزستان، قزاقستان، روسیه، ترکیه، قطر، سعودي عربستان، دوبی او ماليزیا کې زموږ د سفارتونو چاري له مرکز څخه اداره کیږي او ډیپلوماټان هم استول شوې دي. دغه هیوادونو هم قبول کړي. له تاجکستان پرته په هغو هیوادونو کې چې ما یې نمونه واخیستل، نوي ډیپلوماټان لیږل شوي او خپلې دندې مخته بیايي.
ډیپلوماټای نو امنجا پرستاده شوه او اونجا وظیفه را انجام میته.
د طالبانو حکومت د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر وای نړۍ د رسمیت پیژندلو په برخه کې بشري حقوقونه ټولګډونو حکومت او لترهګری سر مبارزه د پلمې په ډول کاروي. خود بخنی نړیوال سازمان بیا په تازه راپور کې ویلي چې د طالبانو له واکمنۍ را وروسته افغانستان د بشري حقوقونو د نقص په برخه کې د بربادۍ په څنډه کې ولاړ دی. امیر خان متقی وای د نړۍ له خوا دوی ته د رسمیت پیژندنې په برخه کې ځانګړي شرایط نه دی وړاندې شوي، په داسې حال کې چې د بشري حقوقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د تعلیم او کار د حقوقو ټینګښت، د ټولګډونو حکومت جوړیدل او لترهګری سر مبارزه د طالبانو لپاره د رسمیت پیژندنې بنسټیز عوامل بلل کیږي. د تیرې اونۍ د سې شنبې په ورځ د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وویل طالبانو له حکومت سره د پراخو اړیکو ټینګول تر هغه وخت امکان نه لري چې د افغان ښځو حقونو ته په درناوي کې پرمختګ نوي شوی. انتونی بلینکن د طالبانو د واکمنۍ د دوه کاله پوره کېدو په ورځ په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل متحده ایالات به بیا هم طالبان د خپلو کړو ژمنو د ناعملي کولو په تیره د نجونو او ښځو د حقونو په برخه کې مسؤول وګڼي. په ورته وخت کې په برېټانیا کې د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ عزیز معارج وایي طالبان له نړۍ سره ښکار اړیکې نه لري، خو د پردې تر شا دوی ځینې تعاملات کړي. نوموړی ازادي رادیو ته وویل
دواړه خوای عام نړۍ عام طالبان د سي یو بل ته صادق هم نه دي او دوی د پردې شاته او څه عام معاملې لري او ظاهرا بل څه وای زارات بل څه دي او لملات نه متاسفانه خبره پټي. یعنی په ټوله کې د سویل است پردې شاته دوی سره ښه جوړ دي. سفارتونه ستا تاګورا تاکستا پلاویزی الته وای تورلس کې الته سفر مده ممانعت ته اما دې خواته چې ګوري د مسکو فرماتم بلل کیږي سپراتون کې کې دویت ناسو تمزي طالبان هم هغه څه چې وایي چې موږ ټول شرایط برابر کړی نه دي د نړیوالو او څه شرایط ته وړاندې کړی دي.
پر افغانستان د طالبانو د دویم ځل واکمنۍ دوه کاله پوره شول، خو د گاونډیو هیوادونو په ګډون حکومت د نړۍ د هیڅ هیواد لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی. طالبانو پر افغانستان د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته نجونو له شپږم ټولګیو پورته له زده کړو منع کړي. دغه شانې د نجونو په وړاندې د پوهنتون او هر ډول زده کړو دروازې بندې کړي. د دې تر څنګ پر ښځو د کار، سفر او ګرځېدو پراخ محدودیتونه لګولي دي. که څه هم د طالبانو دا پریکړې په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوې دي، خو تر دې دمه د بشري حقونو د مراد کولو په برخه که د طالبانو په پریکړه کې کوم بدلون نه دی راغلی.
اوس به غزنی ته ورشو. د غزنی، پکتیا او میدان وردګو ولایتونو تر څنګ د هیواد په ډیرو سیمو کې د شپې مهال د موټرو د لاریزو څراغونو له امله د ټکرونو له امله ځینو خلکو ته د مرګ ژوبلې اړولې راپورونه ورکړل شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
تیر ورځ د غزنی قرباغ ولسوالۍ اړوند په مینو کلی کې د ټرافیکي پیښې له امله یو تن وژل سوی او دوه نور بیا سخت ژوبل وو. دغه ډول پیښې ډیری وخت د سړکونو خرابوالي، د موټروانانو د بې احتیاطۍ، په یو وخت افغانستان او هندوستان لاس موټرو ګرځولو او د موټروانانو د غیر مسلکي توب له امله کیږي. خو د دې تر څنګ لوی لامل یې د موټرو او موټرسایکلانو لایزري څراغونه بلل کیږي. دا غزنی، پکتیکا او میدان وردګو ولایتونو تر څنګ د هیواد په ډیری سیمو کې د شپې مهال د موټرو د لایزري څراغونو له امله د ټکرونو او د ټکرونو له امله ځینې خلکو ته مرګ ژوبله وړي چې اوس یې د دغه ولایتونو ګڼ اوسیدونکي د بندېدو غوښتنه کوي. عمر جان د غزنی ولایت یو اوسیدونکی دی. دی وایي د لایزري څراغونو موټران چې په مقابل لوري ورسي سترګې اخلي، لار ورڅخه ورکیږي او بیا موټر موټرسایکل ټکر کوي.
کموټر سایکل په مخه ورته کموټر ورته دغه لزره سراغونه ابل ته به خلار نه ور معلومی نار جن ورکه سی یو مخ یا خامیت جن واچی یا یو دره درغوس سوغه تیس سترګه اخلی نه نار جن ورکه سی په مخ ورځی ټکر کوي لبال سره لګی.
د غزنی ترڅنګ په پکتیکا ولایت کې هم جنو ځوانانو خپل موټرو ته لیزري څراغونه لګولي. د دغه ولایت یو سیدون کیفال ځوان عبدالباری نیمی وایي دلته هم ډیرای خلک ټرافیکی اصول نه مراتوي، بې احتیاطي کوي، لیزرې څراغونه یې پل کړي وي چې لامل یې ډیرای وخت پیش رامنځته کیږي.
په پکتیکا کې هم دا ستونزه سته. موټر چلوونکي لومړی خو ترافیکی اصول نه مراتوي، د شپې مهال چې په لار باندې تک کوي عمومي لارې، دوی خپل څراغونه دوامدار پل ساتلي، هغه ډیم حالت کې نه چې مخامخ ورتلونکي موټر په غټه ستونزه کې چي. بل ستونزه د لیزرې څراغونو د چاغه خورا خلک له ستونزو سره مخامخ کړي دي، وخت نا وخت یې لامل ټکرونه رامنځته شي.
همایون بهادری بیا د میدان وردګو ولایت اوسیدونکی دی. دی بیا په دې نظر دی چې یوې خواته د موټروانانو بې احتیاطي او غیر مسلکي توب، او بلې خواته لیزري څراغونه تل د ټکرونو او مرګ ژوبلي سبب کیږي.
یو غیر مسلکي ډرایورون شه او بلې لیزري څراغونه شه، نو دا هم د دې لامل کېدای شي د مقابل لوري له خوا د ټکر امکان زیات وي. نو که چیرې دته ډېر پام وشي او د هغوی د مخنیوی وشي، نو
دا چې د غزنی پکتیکا میدان وردګو ولایتونو ګڼ اوسیدونکي د لایزري څراغونو د مخنیوي غوښتنه کوي، نو په غزنی کې د ټرافیکو مدیر قاری نور محمد رهبر وایي هڅه یې کړې ده چې لایزري څراغونه بند کړي.
کوم لیزری څراغونه چې په بعضې وسایطو کې وي لکه موټرو موټرسایکلانو کې، نو هغه د خلکو مزاحمت کوي او حتی عامل د حادثو ګرځي. هغه لپاره موږ اقدام کړی دی چې هغه څراغونه موږ ځینې خلاصوو، چې هغه غیر ضروري څراغونه وي او دوی ورته بسته کړي وي. نو له خلکو هم دا غوښتنه ده چې هغه کوم څراغونه چې دوی غیر ضروري پکې بسته کړي وي، خلکو لپاره تکلیف جوړوي، هغه ځینې ایسته کړي.
شکایت کیږي چې لایزري څراغونه ډیری وخت موټروانانو د خیال او شوق لپاره ښه تیز روښانه کړي وي. دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې د هیواد په ډیری سیمو کې ټرافیکي پیښې زیاتې سوې دي چې لامل یې ډیری وخت خلکو ته مرګ ژوبلا وړي.
دوی مینې مای ته راورسېدو. په دې برخه کې درڅه د تاندې څانګې پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د طالبانو د حکومت وایان زبی الله مجاهد وایي د ملګرو ملتونو راپور حقیقت نه لري او د دوی حکومت عمومي افه په ټولیزه توګه عملي کړې ده. هغلی مجاهد نن دا خبره په خپل ټویټر شبکې کړې ده. مجاهد زیاته کړې ده چې د انتقام اخیستنې ځینې شخصي او نامعلوم موارد شته دی او د طالبانو حکومت یې په جدي ډول پلټنه کړې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت نن په راپور کې ویلي وو چې داسې معتبر راپورونه یې ثبت کړي دي چې ښایي طالب چارواکو د تېر جمهوري نظام د سلګونو پخوانیو چارواکو وسله والو ځواکونو له بشري حقونو جدي سرغړونه کړی ده. طالبانو په کابل کې د ایران د نیمه دولتي تسنیم خبري اژانس کاسا ویب لیکونکي نیولی دی. د خبري اژانس نن پر ټویټر لیکلی دی چې محمد حسین ولایتي د شنبې په ورځ د کابل له هوایي ډګر نیول شوی دی. د تسنیم خبري اژانس په خبره ولایتي په قانوني ډول افغانستان ته تللی و او د نیولو په اړه یې ورسره طالبانو هیڅ ډول جزئیات نه دي شریک کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي وایي له خپل سربي سیال الکساندر ویچوچ سره یې پرانیستې صادقانه او ګټوره لیدنه درلوده. هغلی زلنسکي نن پر خپل ټویټر دا خبره کړې ده او زیاته کړې ده چې د ملګرو ملتونو منشور د درناوي د پولو د ساتنې او زموږ د ملتونو د راتلونکي په اړه په ګډه روپایي کور کې خبرې وشوه. د اوکراین ولسمشر په خپلو خبرو کې دوه اړخیزو اړیکو پراختیا د دواړو هیوادونو په ګټه بللې ده. په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو په برید کې 11 پوځیان وژل شوي دي. پاکستاني چارواکو نن مشال اډې ته ویلي چې دا برید نن سهار د جنوبي وزیرستان د شولام خیسو په سیمه کې د پوځ په دوه موټر باندې شوی ده. ویل کېږي چې په دغې وسلوالو نښته کې د یو پوځي چارواکي په ګډون 11 نور پوځیان وژل شوی دي. د برید مسؤلیت ټي ټي پي تحریک طالبان پاکستان منلی دی او افغانستان د اصولو 22 منډو په توپیر له پاکستان خپله لوبه وبایلله. د پاکستان ملي لوبډلې په خپلې اغېزمنې او چټکې توپ اچونې سره وکړه شو چې افغانستان ته په 122 منډو ماتې ورکړي. افغان لوبډلې د پاکستان د 202 منډو پوره کولو په تعقیب یوازې 95 منډو وکړې او ټول لوبغاړي وسوځېدل.
د ځوانانو خبرونه
د تاندې څنګې درنو اوریدونکو سلام. د دې ونی په خبرونه کې په دې غږی ګو چې ولی یو شمیر کورنۍ خپل ځوانانو ته ازادي او د انتخاب حق نه ورکوي، د ځوانانو فردي ازادي سلبول او د کورنۍ لخوا پرې د غوښتنو تحمیل کوم ستونزې رامنځته کولای شي، او که ځوانانو ته ازادي ورکول کېږي په کوم حد کې باید وي، که تر پایه را سره وای دا پوښتنې به مو ځواب شي.
له کاله رنیول خبر کول او تر انتخاب او در نور ډیر مسائل
چې حق انتخاب کې دی په مستقیل او سی
لوستون زم داده چې مونږ نوې سبته نه پریږدي ورشو.
کله چې یو کس د ځواني پړاو ته رسیږي په کور او لکور بهر د ځینو ازادۍ غوښتونکی شي، خو برعکس کورنۍ بیا په دې هڅه کې وي چې ځوانان تل د دوی خبره ومني او د دوی په خوښه ژوند وکړي. له سلیقې رانیولې تر خبرو او انتخابه باید د کورنۍ په خوښه وي. که چیرې کوم ځوان د خپل ژوند په مسایلو کې د کورنۍ ونه مني نو ګستاخ او بې ادبه بلل کیږي او رټل کیږي، حتی په دې خاطر خو یې له کوره هم شړي. د پکتیا د اریوب ځاځی ولسوالۍ اوسیدونکی بخت جان هیر او د کابل اوسیدونکي سمینا په همدې اړه راته غږیدلي.
همغه په سیمه کې دا مسایل ډیر دي، نسبت نور وخت اوس لکم شوی دي، خو اوس هم شته چې یو ځوان خبر نه یو ځکه مثلا په زور و دور باندې وشي، نه غځي کې د خوخ نه په زور و دور باندې شي، دا پاینده کې ژوند سره ډیر مشکل وي، نه د سوي چې لخپل ژوند څخه راضی نه وي، ژوند یعنی بيخي دومره وي چې ژوند سره دومره مشکل کې چې ژوند ټول ورته تاریخ شي.
لکه څنګه چې زخپل مې وینم الکان جلکین ډیر لري سند سره مخ دي، له کاله رانیولې تر خبرو کول تر خبرو کول تر انتخاب او داسې نور ډېر مسایل چې دوی ته حق نه ورکول کېږي چې خپله خوښه انتخاب کړي هم خپله په غاړه نظر ورکړي.
حاجی محمد ولی چې اولادونه یې ځوانان شوي وایي ځوانان باید د کورنۍ په خوښه ژوند وکړي، دا ځکه چې د کورنۍ مشران تر ځوانانو د ژوند په مسایلو ښه پوهېږي.
ځوانان غواړي چې ازادي واخلي، دا باید دوی ولري، خو باید مشوره د مشرانو سره وي، ځکه مشرانو عمر تیر کړی، وخت تجربه لري او هر څه دوی ته معلومات دي، نو ځکه د کشرانو ته وایي چې باید داسې کار وکړي چې د عمر خبره باید ومني د مشرانو.
خو ځوانان بیا وایي هغه زمانه چې د دوی پلرونو پکې د ځوانۍ ژوند کړی له اوسني وخت سره ډیر توپیر لري، نو ځکه باید دوی ته د حق ورکړل شي چې له حال سره مطابق ژوند وکړي. د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصل نیک محمد زکی وایي دا د ستونزې د حل په خاطر ښه ده چې کورنۍ او ځوانان د یو بل په وړاندې تعادل وښيي.
کورنۍ باید دغه رواجونه باید مات شي، دا باید په نظر کې ونه نیسي. د موږ په ټولنه کې رامنځته شوې ستونزې اکثره له دې نه دي، مثلا موږ ډېرې پیښې په لرې پرتو سیمو کې لرو، کومې جنۍ ځان وژلی، کوم ملک ځان وژلی، زیاتره همدا چې موږ علت پوښتو هغه همدا وي چې په خپله خوښه یې واده نه وي کړی. دا ستونزې باید لرې شي، له منځه لاړې شي. یو څه باید ځوان ښه شي، یو څه باید کورنۍ ښه شي.
د غزن نیازی په باور هغه کورنۍ چې خپل ځوانانو ته فردي ازادي نه ورکوي عقدی کیږي او په ورسته ژوند کې لا کورنۍ سره چلند ترخیږي.
کله چې مثلا یو ځوان خپل کورنۍ ته خو تر هغه وخت پورې چې درسو پورې خود کفا شوی نه وظیفه نه لري، هر څه کورنۍ را جوړه کړې مې ځان ته بیلا د کورنۍ ته محتاج وي، په دغه وختونو کې د چې کورنۍ هر څه د باندې تحمیلوي او خیر دی یا تیښتې یا بل څه نشي کولی، خو کله چې د خود کفا شي مثلا وظیفه واخلي یا بل څه له کورنۍ نه لاس اخلاص شي، په دغه وختونو کې چې هغه وغدي هغه کینه چې سره په زړه کې دي نو زیاتره وخت په غره برسېره شي، چې بیا ډېر بد واقع به مول لري، خپل کورنۍ سره خپل مور او پلار سره یا تازه نو وخت بيخي سره مړ ژوندې وشکيږي، سره حق کول او سره دښمنۍ ته خبره ورسېږي.
فرید ایان بیا د دې ستونزې د حل پاړه وایي هغه مسایل باید په ژوند کې تشخیص شي چې ځوانان یې پاړه فیصله کوي، او هغه مسایل هم باید معلوم وي چې د کورنۍ خوښه او مشوره پکې مهمه وي.
مونږ ټولنه کې هغه مسایل اول باید تشخیص کړو چې کم حق باید ځوان ته کله چې دې حق انتخاب کې دې باید مستقل اوسي. شک پرته نه موږ داسې څه نشو ویلای او دا باید ومنو چې داسې ځینې پرېکړې داسې تصامیم شته دي چې په هغه کې د مور او پلار ونډه اخیستل ضروري دي او اړتیا ده. کنه
غزن نیازی وایي دای په خپل کور کې له داسې مسایلو سره مخ شوی چې کورنۍ نه غوښتل هغه کار وکړي چې د ده خوښه پکې وه، خو دا چې د څنګه خپلې ستونزې حل کړي راته وایي.
په افغانستان کې افغاني ټولنه کې هر ځوان ورسره مخامخ ده، زه خپل ورسره پخوا مخامخ هم اوسم، ځینې شیان شته چې ورسره مخامخ یم، خو زه همیشه کوشش کوم چې په یو دلیل یو منطق او چې په هر ډول وي هغه څه چې خپل زړه مې غواړي هغه په خپلې کورنۍ دې ته راضي کوم چې هغه راسره ومني، نو ورسره دلیل وایم، منطق ورسره وایم، او بیا یو څه شکر ده دغه پر ما د خدای رحم ده چې زما مور او پلار او ورونه کورنۍ چې زما ټوله ده زما خبرې ته غوږ دي او زما دلیل اوري او زما په خبرې باندې فکر کوي.
دا چې ولې ځینې کورنۍ خپل ځوانانو ته فردي ازادي نه ورکوي، دا ازادي نه ورکول کومې ستونزې رامنځته کولای شي، او که ازادي ورکول کېږي په کوم حد کې باید وي؟ په همدې اړه مې لارواپو استاد زیولحق شم سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم.
ښه
کله چې یو څوک زلمی کیږي هغه غواړي ځینې ازادۍ ولري په کور کې، هغه که د سټایل ازادي وي، هغه که د خبرو ازادي وي، هغه که د انتخاب ازادي وي، خو په افغاني ټولنه کې ډېر کله ځوانانو ته دغه ازادي نه ورکول کیږي. ولې
مونږ په ټولنیز لحاظ په تیرو موډلونو کې ژوند کوو؟ زمونږ الګوې او اصلي هغه د ژوند شکلونه او سبک تر ځانګړي بریده پورې پخوانی دی. دلایل ورته دا لرم چې زړواکي حاکمه ده، د زړو واک ډېر دی، پلار واکي ډېره حاکمه ده. په کلیوال ژوند کې هماغه سبک او اسلوب ټول دا دی چې د مشر او د کشر تر عنوان لاندې یو ځانګړی شکل جوړ شوی نظام منځته راغلی دی چې د ځوانانو لپاره او د کشرانو لپاره یو ځانګړی ځای تعریفوي. هغه ځای کې چې دوی اوسیږي بیا د دوی لپاره ځانګړي محدودیتونه دي چې دغه محدودیتونه نشي وتلی. د هغې جملې نه یو شمېر همدغه دي چې مثلا مونږ حق نه لرو د هغوی په وړاندې خبرې وکړو، د هغوی په وړاندې خپلې د خوښې او د خپل انتخاب موارد یاد کړو یا پرې باندې ټینګار وکړو چې مونږ یې نن د ازادۍ په سلبولو کې را اخلو. عمده بحث همدا دی. بیا تر څنګ یې نور ځینې حاشیي بحثونه شته. هر څومره چې عقدې په مشرانو کې ډېرې دي، غوټې په هغوی کې ډېرې دي، هماغومره بیا په ځوانانو کې ډېرې انتقال کړي دي، محرومیت هماغومره ډېر ایجادولی شي او ایجاد کړی دی. داسې مثال ورکولی شم لکه د کالو او د بدن. ځینې کسان یا ډنګر شوي دي، کالي پکې لوی پاتې شوي دي، یعنې دا جوړښتونه همدا دي، لږ جوړښتونه لوی دي، دوی پکې کولی شي وخوځېږي. ځینو کې ډېر قید راغلي دي چې پکې نشي خوځېدلی. یو شی چې پوهه ده مونږ په کلیوال او په خپل عام سبک د ژوند ډېر کم لرو، البته ټولنیز انساني پوهه هغه کولی شي مونږ سره کومک وکړي چې نشته. متاسفانه
که چیرې یو څوک زلمی کیږي او هغه ته په هغو مواردو کې چې دی غواړي خپل ازادي ولري او ازادي ورنه کړل شي، کومې ستونزې رامنځته کولی شي په کور کې په ټولنه کې؟
د لوی نه شروع کوم. لویه ستونزه به دا وي چې بیرته مونږ د سروهلې غوټه شوې عقدیي ناپوهې او همدغه ډول جوړه شوې ټولنې سره مخ کیږو راتلونکي کې. یعنی دا هماغه نسل دی بیرته چې په همدغو شکلونو قلبونو کې بیرته ژوند کوي. حال دا چې دا مطلوب نه دی. دا شی غوښتنه دا ده چې په لویه کچه باندې زموږ نوي نسلونه، زموږ ځوانان په بل ډول باندې وشي کولی ژوند وکړي په نوي سبک کې. لویه ستونزه همدا ده چې موږ نوي سبک ته نه پرېږدي چې ورشو. دا یو. دویم، په منځنۍ کچه باندې په بېلابېلو بنسټونو کې، په بېلابېلو د اړیکو په شکلونو او ډولونو کې، په داسې یو وضعیتونو کې واقع کیږي چې خپله پاتې رزو پکې د همدې کسانو تاسو عمومي فعالیتونه، نوښتونه، اراده والی یا خپله اراده پالنه، فکر پالنه او دا شیان به کم ګوري. دا ډېر بله لویه خطرناکه ستونزه ده، ځکه دوی په قلبونو کې دي، قلبونو کې دا شیان مطرح نه دي، اصلا محتوا مطرح نه ده. په لږ وړې کچه باندې بیا د کورنۍ او د افرادو د اشخاصو مسئله ده. هر وګړي کې کېدلی شي ځانګړی تاثیر ولري، دوی په ځانګړي ډول سره متاثر کی، یو خاص کرکټر ورته جوړ کی چې دا کرکټر بیرته کولی شي یو ټولنیز شخص په توګه په خپله ټولنه کې بیرته مؤثر او اغیزمن واوسي. همدغه اغیز انتقال کی خپلو پلرونو نه خپلو اولادونو ته، همدغه غوسی، همدغه فشارونه، همدغه رواني تکلیفونه له یو نسل بل نسل ته انتقال کی. دوی به همدغه وسیله وغوسی. په اړیکو کې هم دا څرګندېدلی شي، په ورځنیو چارو کې هم څرګندېدلی شي، په بوختیاو کې څرګندېدلی شي، په رواني او عاطفي ډولونو کې کاملا څرګندېدلی شي. تاوتریخوالی د همدې زیږنده ده.
او وروستۍ پوښتنه دا کوو، موږ چې له ځوانانو سره خبرې وکړې او د کورنۍ له مشرانو سره، خبره دا وه چې یو څه باید ځوانان د مشرانو ومني او یو څه باید مشران ځوانانو ته ازادي ورکړي. اوس که مشران ازادي ورکوي، په کومو برخو کې باید دوی ته ازادي ورکړي؟ په کومو برخو کې دوی مثال د مشورې یا د ځینو مسایلو د تحمل حق لري؟
دا ډیره طبیعي ده. مونږ په تاریخ کې د هر ټولنې لیدلی دي چې داسې وضعیت سره کله د بدلون مخ کیږي، هغه مخکینی پخوانی نسل په خپلو ارزښتونو ټینګار کوي، نوی نسل په نویو ارزښتونو ټینګار کوي. اما دا چې اوس کوم شیان ورسره ومني او کوم شیان ادامه پیدا کړي، دا په هر ټولنه کې فرق هم کوي او ډېره سخت هم ده. سړی ووایي کلیاتو کې سړی داسې ویلی شي چې ځینې ارزښتونه ډېر شخصي دي، په شخصي مفکورې منطق پورې مربوط دي چې یو زلمی نن په ښار کې او پوهنتون کې او په کار کې او په دفتر کې د رسنۍ له لارې په اړیکو کې یو نوی شی زده کوي، یو ځانګړی منطق پیدا کوي. د دې منطق ردول، د دې منطق له منځه وړل او په دې باندې مثلا فشار راوړل سرکوب کول کېدی شي د حل لار نه وي. اما دغه اوس الګو یا موډل دا اخیستل کېږي چې د اکثریت معاصر افغان هویت باید پام کې ونیول شي، د هغو ارزښتونو په بنا باندې زموږ معیار وټاکل شي او خپل مثلا خپل شخصي ژوند ته هم کارځښتونه لرو که سمبولونه لرو مثلا که قواعد لرو هماغه په کتو سره انتخاب کو. تر هغه که تفاوت لري ډیر تفاوتونه لري. معاصر افغان ماډل دا دی چې مونږ د ښار او د کلو ترمنځ یو منځنی میانګین انتخابولی وسو او هغې ته ورته خپل د ځوانانو د مشرانو ارزښتونه او سمبولونه او هنجرونه ارزولی وسو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعت اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په دې خبرونه کې مو د داسې یو ځوان له ژونده خبرو چې ډېر عمر یې د کتابونو تر څنګ تیر کړی او تازه یو کتاب هم چاپ شوی.
تر اوسه پورې چې ما کوم ژوند د کتابونو په منځ کې کړی دی ډېر زیات ترینه خوشحاله یم او بهترین ژوند مې پکې کړی دی.
کورنۍ حاجي محمد نوم پرې ښی نږدې ملګري قاري ګل بولي خو په فرهنګي اوزه کې د سپین سهار په نوم مشهور دی. نوموړی په 1986 میلادي کال کې د لوګر ولایت د مرکز پولی علم اړوند په سپیس کلی کې زیږیدلی دی. په ماشومتوب کې د جګړو له امله له خپل کلي او کور څخه پیښور ته کډوال شو. هلته یې د دیني زده کړو تر څنګ ښوونځی هم ولوست. له کمپیوټر سره یې ځان آشنا کړ. په کانکور کې کمپیوټر ساینس پوهنځي ته کامیاب شو خو د اقتصادي ستونزو له امله ترې په نیمه کې پاتې شو. سپین سهار وایي دی د پلار یو زوی و او خپلوانو یې هم کورنۍ تشویقوله چې دی د زده کړو په ځای د ګټې وټې په نورو کارونو پسې ولیږي.
زما مور زیاتره وخت اوس هم دا خبره ماته کوي راته وایي چې پلانې ماته داسې وویل چې ته دې به دې زوی باندې سبق وایې دی یو دی نو تاسې به بیا خورئ څه شي چې دی سبق ووایي. یعنی له هغوی سره داسې ذهنیت و څوک چې سبق ووایي وخت ضایع کوي. هسې هغوی بیا خپلې کورنۍ ته ښه روزي نشي ګټلی ځکه زموږ ډېری خلک چې دي هغوی په عربو کې مسافر دي نو هېڅ اړتیا دې ته نه وي چې هغه دې یو څه سبق ویلی وي. فقط بس ویزه ده او ورزه هلته کار کوه او کورنۍ ته پیسې رالیږه. نو زما لپاره تر ټولو ستر چیلنج دا هم و چې زه باید حتماً زده کړې وکړم او خلکو ته وښایم چې نه یوازې د زده کړو له لارې نه ته ښه ژوند کړی شي.
سپین سهار وایي په پېښور کې تره ده ته د کمپیوټر یو کیبورډ واخیست چې عربي تور یې درلودل او په همدې کیبورډ یې پښتو ټایپنګ هم زده کړ. له دې وروسته یې د پلار د واشنا په مرسته د کمپوزونو په یو مرکز کې په کم معاش دنده ومونده.
نو په لومړۍ میاشت کې چې موږ کوم کار کړی و او کومې پیسې راغلی وې زما برخه پکې یولس سوه که یولس نیم سوه کلدارې رسېدلې وه. یعنې دا زما د ژوند لومړنۍ تنخواه له همدغه یولس یا یولس نیم سوه کلدارو نه پیل شوې وه.
سپین سهار له هغه وروسته له دانش خپرندویه ټولنې سره کار پیل کړ او په دې خپرندویه ټولنه کې سلګونه کتابونه کمپوز ډیزاین او ایډیټ کړل.
ما د کتابونو په منځ کې چې کومه زندگی تیره کړې ده په دې جریان کې ما سلګونه حتی ویلی شم چې زرګونه کتابونه لوستلي دي او مخکې له چاپ نه مې ډیری کتابونه لوستلي دي ځکه ډیری کتابونه به ما مخکې له چاپه ایډیټ کول د جملو جوړښت روپی تیروتنې او نورې به مې سمولې. دغه راز مې ډېر زیات کتابونه کمپوز کړي او ټایپ کړي هم دي او سلګونه کتابونه مې نور ډیزاین کړي دي چې د هغو کې د کتابونو پښتې او د کتابونو متن دا هم راځي.
سپین سهار وایي له کتابونو یې د ګټور او خوشحاله ژوند بڼه زده کړې او دا یې هم زده کړي چې څنګه د ژوند له هر ډول شرایطو سره تعامل وکړي.
په دې جریان کې ما له کتابونو نه داسې څه زده کړي دي چې هغه په عام ژوند کې یو څوک نشي زده کولی. کتابونو د ښه ژوند لوری راښودلی دی د ښه ژوند بڼه یې رازده کړې ده او دا یې راښودلی دي چې ژوند هسکې ټیټې لري. که چیرې ته په ژوند کې هسکې ټیټې ونه لرې لوړې ژورې ونه لرې مانا ته ژوندی نه یې. او همدغو خبرو ماته له ستونزو سره د مخامخ کېدو او بیا له ستونزو سره د چلند بڼه هم رازده کړې ده چې له ستونزو سره څه وړ چلند وکړمه څنګه مې ستونزې حل کړمه او څنګه بهترین خوشاله ژوند وکړم.
ښاغلی سهار وایي د نورو کارونو تر څنګ خپل یو کتاب هم چاپ ته تیار کړی چې په دې کتاب کې خپل او نورې هغه خبرې چې له کتابونو یې زده کړې دي راټولې کړې چې ژر به چاپ شي. سپین سهار چې د کمپیوټر کار په توګه یې کار پیل کړی و او اوس د یو کتاب خپرنځي مرستیال دی وایي که نور ځوانان هم له کتابونو سره یاري وپالي او ناهیلي نه شي خپلو هدفونو ته ځان رسولی او د ښه ژوند څښتنان کیدی شي.
ما چې په کتابخانه کې کوم 19 کاله عمر تیر کړی دی د زاړه ماین د دفترونو زاړه کتابچه د هغه عمر حاصل او یې بر دی چې ژور لیدونه پکې راټول شوي دي او په دې کې شاوخوا 3,350 ژورې خبرې او د نړۍ مشهور متلونه او نورې ژورې خبرې دي چې پوهانو له لسګونه کلونه تجربې وروسته لیکلې دي او د هغوی د تجربو نه چوړ ما په وړو وړو کرښو کې راټول کړی دی چې یو وړه کرښې کولی شي د یو چا ژوند ور بدل کړي. مثلا که چیرې یو ځوان په تورو تیارو کې راګیر وي د نهیلۍ ښکار وي د دغه کتاب وړې وړې کرښې کولی شي چې ژوند یې ور رنګین کړي او وځلوي. او په دې کتاب کې د پوهانو د تجربو هغه حاصل په وړو وړو کرښو کې راټول شوی دی چې هر کرخې زما په ان باندې ژوند بدلون کړه. زه د اورهان پاموک د یو کتاب د سر خبره هر وخت ملګرو ته کوم چې هغه پکې د کتاب په پایل کې لیکل دي او ما یو کتاب ولوست زما ژوند ډیر بدل کړ. بالکل کولای شي کتابونه د انسانانو ژوند ور بدل کړي په ځانګړي ډول په داسې حالاتو کې چې انسانان د نهیلې ښکار وي نهیلې شوي وي ډول ډول خپګانونه ولري. کتاب یوازینی شی دی چې هغه کولای شي یو څوک له دغه ډول نهیلوی نه راوباسي ژوند ته وهڅوي مینې ته وهڅوي خپل ځان ته ورپام کړي. د دې کتاب لوستلو ځوانان زده کولای شي چې څنګه په ناخوالو کې ژوند وکړي. یعنی دا ورزده کوي چې په ناخوالو کې هم ژوند کېدلی شي یوازې د هڅې او هیلې لمن چې پرې نږدي.
مننه سهار صاحب که دا راته ووایه چې دا محتوا مو څنګه راټول او کتاب کړه.
ما به چې کله هم په کتابخانه کې کتاب لوستل ډېر کله به ما له چاپ وړاندې کتابونه لوستل چې یعنی هغه کتابونه به له چاپ شوي نه ول موږ به د هغو پروف لوستل او ایډیټ کوو به ما به د کتابونو همدغه ژورې خبرې له ځان سره یاده کولې او لیکلې به مې او کله کله به مې په خواله رسنیو کې هم له دغو کرښو نه یوه کرښه خپروله. ډیری ملګرو زه وهڅولم او غوښتنه یې وکړه چې د کتاب په بڼه باندې دا چاپ کړو. بیا په 2022 کال کې موږ یوه وړه هڅه وکړه یوه وړه برخه هم د دې کتاب چاپ هم کړله خو هغه ډیرو خلکو ته مو ونه شوی رسولی د یو څه ستونزو له امله. بیا مو دا پلا مو کوښښ وکړ چې بشپړ د کتاب په بڼه کې دغه ټول ژور لیدونه چې ما راټول کړي دي دا چاپ کړو چې درې برخې لري. یوه برخه ژور لیدونه دي بله برخه خپل زوی ته د جاکسن براون د ژوند وړې لارښوونې یوه برخه ده او بل د ټولې نړۍ له متلونو نه ما د متلونو د نړیوالو متلونو یو غورچان راټول کړی دی چې هغه د ټولې نړۍ متلونه کتاب کې پخوا چاپ شوی دی او ما دلته بیا دوباره د هغه یوازې غورچان راټول کړی دی چې شاوخوا 55 مخه هغه پکې کیږي او ټول بشپړ کتاب 456 مخه دی. او زما په اند باندې کچېرې هغه ځوانان چې له مطالعې نه لري دي یا مثلا نشي کړی چې ښه مطالعه وکړي یا مطالعې ته زړه نه کیږي دا کتاب کولای شي دوی په مطالعه باندې راولي کتاب لوستلو ته وهڅوي او لدی کتاب دوی دا زده کړي چې چیرې موږ کتابونه ولولو موږ هم کولای شو دغه سی یو کتاب ولیکو او یا داسې یو څه ترې نه زده کړای شو چې آغاز موږ خبرې د نورو د هر کلی ورکړي چې کله موږ نورو ته خبرې کوو نو زموږ په خبرو کې داسې نوي څه وي چې هغه زموږ خواته راکاږي او زموږ خبرې ورته نوي او زړه راښکونکي ښکاره شي. دا ډول تاسو بلیدلی وی ډیری ځوانان د خواله رسنۍ هم له کتابونو لري کړی دي کچېری دغه ډول خوندور کتابونه چې داغو هر یو کرخه دومره راښکون ولري چې هغه د اړ کړی دي چې کتاب ولولي نو دای به کولای شي چې نور کتابونه هم ولولي او لزانه داسې یو څوک جوړ کړي چې پراتلون کې دای په خپل یو خلکوال شي او یا په دې ټولنه کې یو اغیز ولرلی شي خې پریکړې وکړای شي او د خبره تنور خلک غوګونی سي.
تاسو مخکې هم خپل خبرو کې دا یادونه وکړه چې دا کتاب د ځوانانو لپاره ډیر څه لري خو غواړو لګنور معلومات هم راکړي چې ځوانانو ته نور څه دی پکې
د زړمن د دختونو زړه کتابچه کې څومره وړي وړي خبرې راټولې شوې دي. په هغه کې ډیرای د ځان جوړونې په اړه باندې دي چې څنګه یو څوک کولای شي خپل ځان ته پام وکړي او خپل ځان جوړ کړي. مثلا په دې کتاب کې یو خبره ده د چارلی چاپلین چې زما ډیره زیاته خوښه هم ده. د ځان په اړه د هر چا لومړنی مسولیت دا دی چې پرېنک د بېوزله او بې پیسو شي. یو ځوان هله خوشحاله ژوند ته رسیدلی شي چې د اقتصادي خپلواک شي. تر چې یو ځوان اقتصادي خپلواکي نه وي ترلاسه کړې ته خوشحاله ژوند نسی لرلی. په دې کتاب کې داسې هڅوونکي خبرې شته چې هغه ځوانان هڅوي چې څنګه خپل ژوند په خپله جوړ کړي. ډېری ځوانان به تاسو لیدلی وي چې هغه د خپلو خپلوانو لاسونو ته ناست وي، د تره ورور پلار، حتی د موبایل د کریډیټ لپاره هم دی پیسې نه لري ځکه د کله هڅه نه ده کړې. داسې په دې کتاب کې داسې خبرې شته چې هغه وړې وړې خبرې یوه کرښه ده د ژوند بدلولی شي او ژوند بڼه یو ښه لوري ته سیده کولی شي.
مننه سهار صاحب که اوس د دې کتاب یو څو ښې خبرې راسره شریکې کړئ.
زه به یو څو ژور لیدونه هم تاسو ته ولولم. یوازې وروستۍ پوړۍ ته د ختلو کوښښ مه کړه، هلته چې ورسېدې له بیرته راښکته کیدن پرته بله لار نشته. په هره پوړۍ کې خپل خوند دی، ژوند پکې وکړه او خوند ترې واخله. یاده هره ورځ داسې څه ولوله چې هیڅوک یې نه لولي، د داسې څه په اړه فکر وکړه چې هیڅوک یې په اړه فکر نه کاندي، داسې یو کار وکړه چې هیڅوک یې کوونګ ته په اسانۍ زړه نه ښه کوي، هیڅ خوند نه کوي چې انسان تل د نورو پیښې وکاندي. په خپل زړه کې دې تل داسې یوه هیله ګرځوه چې له نهیلۍ دې راګرځوي. موخو ته د رسیدن لارې اغزنې دي، که وی نه زغمې نشي ورسېدی. او تر ټولو خوندوره یې ده چې مثلا د یو ځوان ژوند په ډېر اسانۍ باندې که چیرې دی لږ ژور فکر پرې وکړي او دغه یوه دوه کرښې ولولي نو د ده ژوند ور بدلولی شي. د نورو لپاره ژوند مه کوه، تباه کوي دي. ژوند پر هغو تر ټولو ډیر غمېدلی چې د ځان په اړه د نورو په انګیرنو پسې ګرځي. زموږ ډیری ځوانان به تاسو لیدلی وي چې هغه ژوند د دې لپاره کوي له ډیرو ښو کارونو نه په دې خاطر باندې راګرځي چې وایي ته ودرې پلانکۍ به څه وایي، ته ودرې خلک به څه وایي، خپلوان به مې څه وایي. د دوی د هغه نوښت هغه کومه ماده چې په ده کې وي یا دی په اړه باندې فکر کولی شي یا دی دغه توان لري چې هغه کار وکړی شي، دغه د خلکو خبرې له دینه راګرځوي. نو که چیرې دغسې وړې وړې خبرې دی په کتابونو کې ولولي، زه ډاډه یم چې دی به بیا خپله لار په خپله ځان ته سیده کوي او خپلې پرېکړې به په خپله کوي.
درنو اوریدونکو، د تانې څانګې دا خپرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه ژوند ولرئ.
زلیخی خوب نستاو لکه یوسف دی بی گنا تو مت کڑاما تاز دا وقت پشانتی ہی کڑم جدی دا جون پشانتی اسم تی رو ما زبا فخ پلا در نلاڑشم دکھڑی او جی نئے پریخوا دکلی منس کی پتا اوشا فسا دونا ستا دا وادا چیڑوں بیش پاوی زماروں بیش بابا پگور دن نوینا جوندتا ہی سران کڑ پلنگا رات کینا سما دخ پو گتو نو بس تکونا ستا تازه بنگرو شرنگ بخت ور دے سحر منزل می بنگڑی ستا پاس وینا دمی پوینا کے شاملی زما پرگ رکھ کے ہم تو گر سے مینا لا سنائی پمختما مشپا راتی روم ایمان نند بیا پیو فتنا راتی روم خوشبو باد بیا چولا ٹولش پا سم زلفان ندی اوتار پشملا راتی روم زلفان ندی اوتار پشملا راتی روم یا چی مغرور بی ادا سی خلقو یاری ما کوئی میانا حق کمانا زان ران غاڑی زما دزڑتا وان دیرا کھڑی پیا دی زینا یو تاویز کر ہند لزما سبری دو تاویز کما پھر دیکھ مینا مو نکڑا نہ محبت کسی نمگڑے ون کبھی نا دا بد پا اللہ رضا پر خودو جنے خدا